د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان د سولو په ارتباط یو شمېر مطالب هم لرو چې په دغو کې به دا واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي طالبان د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره له دې پرته بله لاره نه لري چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني. د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وایي پر پاکستان د هند حمله به د افغانستان د سولې هڅې اغېزمنې کړي. امریکا د هند او پاکستان ترمنځ وضعیت خطرناک وباله او فرانسوي پوځیانو د القاعده یو مهم غړی وواژه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور ویلي پر دې هېواد د هند له لورې د حملې په صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. جنرال غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لورې که حمله وشي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي.
که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د هغې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
د فبروري په 14مه د هند په تر واک لاندې کشمیر کې په انتحاري حمله کې تر 24 ډېر هندي ملیشا عسکر ووژل شول. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناکه وضعیت رامنځته شوی دی. ډونالډ ټرمپ پرون له خبریالانو سره په واشنګټن کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې نوی ډیلی وروسته تر دې چې پر پوځیانو یې برید وشو پر داسې څه فکر کوي چې ډېر قوي وي. د پاکستان د پوځ ویان پرون د هند دا تور رد کړ چې په حمله کې دوی لاس درلود. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې اخیستی دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د انتحاري حملې له امله د هند او پاکستان روابط ډیر نازک شوي دي. د افغانستان په نورستان کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله خلکو ته مالي تاوان رسېدلی او لارې بندې دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات مالي تاوانونه خلکو ته وختي دي. پنځه بند برقونه ویجاړ شوي دي. خلکو کډوالي بند برقونه دي. 12% ته سخت زیات تاثیر رسېدلی دی.
د نورستان والی زیاته کړه چې د لارو د پاکولو هڅې پیل شوي او نن به تر ماښامه مرکز ته تللې لارې پاک شي. حافظ عبدالقیوم د واورو د شدت له امله د یوه کور د چپه کېدو خبر تایید کړ چې یوه ښځه پکې مړه شوې او درې کوچنیان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنځشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه کړې وه چې افغانستان په 5 وکټو وګټله. د لوبو د دې لړۍ په ارتباط د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلو ورځې 15 ورځې او یو ټیسټ لوبه ترسره کړي.
دا لوبي نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره تر سره کیږي. نړیوال جام د می په 13مه په انګلستان کې پیل شي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. سپینه مانی وایي څلور سوه پوځیان به په جګړه ځپلي سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ مخکې د پنځشنبې په ورځ د سپینه مانی ویاندې سارا ساندرس ویلي وو چې د 16 ځواکونو 200 کسیزه ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دیروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو ډډه کړې ده پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله شوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریې په شمال ختیځ کې پاتې شي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا شمېره ولې بدله شوې ده. د کوردانو په مشرۍ په سوریه کې ډیموکراتیک ځواکونو SDF د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. دې ډلې ویلي دي چې د واشنګټن دا هڅه شایي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له 30 کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په ډسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې چې ډېر ژر نه عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم شول او لاریونونه یې پیل کړل. شاغلی بشیر پرون د بیړني اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپوړي افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوال محکمه په دارفور سیمه کې په ډله ایز وشتنې تورن کړی دی او د نیولو غوښتنه یې کړې. خو دی دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکو پولیس کې شامل کړی دی. وروسته خبر دا چې د فرانسې پوځ وایي ځواکونه یې د مالی تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له یوه کال را په دې خوا په دې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځوالو د اختطاف کولو طراح و. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وشو د جمال اکاشه په نوم د القاعده شبکې الجزایری قمندان وژل شوی دی. د وزارت په وینا اکاشه چې د یحیی ابوالحمام په نوم پیژندل کېده د یو شمېر بریدونو طراح او مالي تمویلونکی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي طالبان د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره له دې پرته بله لار نه لري چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني. محمد عمر داوزی څرګنده کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له مهالویش سره د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او له تور لست څخه د هغوی د مشرانو لرې کول هغه غوښتنې دي چې افغان حکومت یې پر ځای کولی شي، نه نور. شغلی داوزی دا خبرې په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې دي چې بل سبا طالبان له امریکایانو سره د شپږم ځل لپاره په فارس خلیج کې وګوري او بیا به هم په دې خبرو کې د کابل د حکومت استازي نه وي. تفصیل د فرشتي جلال زید پر راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لسته د طالبانو د ځینې مشرانو د نومونو ایستلو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له لورې وشي. ښاغلی داوزی د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان د افغانستان له دولت سره له مخامخ خبرو او جوړجاړي پرته خپل اساسي غوښتنو ته نسي رسیدلی.
دې مهم خبرې دي طالبانو د پاره چې طالبان ځان ته مهم ګڼي. هغه درې ور نه یوې هم دوی په یوازې د امریکای سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي تر څو د افغانستان د دولت سره یو نتیجې ته ونه رسیږي. هغه درې خبرې د امریکایي قواو د وتلو تقسیم اوقات دی، د زندانیانو خوشی کېدل دي او د تور لست نه وتل دي. په دې درې واړو کې د افغانستان دولت خپل ونډه لري. که د تور لست باندې تمرکز وکړو هغه پروسیجر دا دی چې د افغانستان دولت به پیشنهادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته، لکه مثال په توګه د ښاغلي حکمتیار سره چې د سولې پروسه نهایي شوه، بیا د افغانستان دولت پیشنهاد وکړو هغه ملګري د تور لست نه وتل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2001 میلادي کال کې د امریکا پر متحدو ایالاتو تر تروریستي حملو وروسته د بندیزونو یو ځانګړی سیستم جوړ کړ چې له نړیوال تروریزم سره تړلي افراد او شبکې تر بندیزونو لاندې کړي. پر دې اساس د امنیت شورا په افغانستان کې پر یو شمېر وګړو چې له القاعده او طالبانو سره تړلي ګڼل کېدل په تور لست کې شامل کړل. د امنیت شورا په تور لست کې راغلي کسان سفر نشي کولای او پانګه یې کنګل کیږي. خو په 2011 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو نوی پریکړه لیک صادر کړ چې پر اساس یې طالبان د القاعده له شبکې څخه جلا وګڼل شول. هغه مهال په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزان رایس و. رایس هغه وخت په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو ته یو واضح پیغام دی چې یوازې هغه کسان په افغانستان کې آینده لري چې له القاعده ځان بیلوي، له تشدد لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون درناوی کوي. له هغه راهیسې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه د امنیت شورا د بندیزونو له لسته لیرې شوې دي. خو کله چې د جنوري 14 په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ځینې استازو د کتنې پلان لغو شو، طالبانو په یو بیان کې وویل چې یو دلیل یې د هغوی پر ځینې مشرانو د سفر بندیز و. د رواني دوشنبه په ورځ د طالبانو د مذاکرو پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبری کوي. د طالبانو یو مهم غړي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له خلیلزاد سره به د نورو مسؤلو ترڅنګ پر خپلو ځینې مشرانو د سفر د بندیز د لرې کېدو په اړه خبري کوي. زلمی خلیلزاد په همدې ورځ پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنې کې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر د بندیز په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې د امنیت شورا غړي به پر دې مسله بحثونه کوي، خو اساسي پریکړې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ مذاکرو کېدلی شي.
نو د امریکای خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شولې، او ان شاء الله ما په فکر هغه حالت نزیل چې د افغانستان د دولت یو همشموله ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکره وکړي، او هغه وخت کې بیا چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کیږي د خبرې حل به نږدې کیږي.
ښاغلی داوودزی وویل چې په قطر کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته خوشبین دی، ځکه د په باور د طالبانو مذاکره کوونکي به پر داسې مهمو مسلو لکه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې لا زیات صلاحیت سره له خلیلزاد سره ګوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د لسکونو طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له لوري وشي، خو دا پروسه څرنګه پیل کېدای شي؟ آیا د سولې د عالي شورا له نظره د دوشنبې په ورځ د طالبانو د ځینو استازو او زلمي خلیلزاد کتنه مهمه ده؟ فرشتي جلال زی له ښاغلي داوودزی سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلي داوودزی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل
د امریکای خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شولې. نو کرا کرا دغه وضاحت را برسیره کیږي طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دولت سره کینینی پیشرفت نشي کوي په خبرو کې د امریکای د حکومت سره د امریکای د دولت سره، او ان شاء الله ما په فکر هغه حالت نزیل چې د افغانستان د دولت یو همشموله ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکره وکړي، او هغه وخت کې بیا چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کیږي د خبرې حل به نږدې کیږي.
تاسو دا خوشبيني او امیدواري په څه اساس وایئ؟ دا د سې
علایمی نه، یو خو بللی اجماع موجود ده د افغانستان خلک ټول په یو आवाज باندې سوله غواړي، او د طالبانو نه غواړي چې دولت سره مذاکره لپاره مخ په مخ کیږي، او طالبانو کوم زه دا علایي مینم چې هغه کوم سولې ته لیوالتیا ډیره شوې ده، خو دا چې په کوم شکل سولې دوی خپل مقاصد ته په کوم ترتیب او په کوم تسلسل رسیږي په هغه کې لږ وخت ضرورت شته دی چې وختونه رامنځته شي او بیا سره مخ په مخ کیږي مذاکره.
او د اوسې سب طالبان چې کله د دوی سره د سولې خبره مطرح شي، پاکستان خبره مطرح شي، اوس مولا برادر د ديني دلایلو په اساس کته هم د دوی د طالبانو یو جګ پوري غړي رسنوي ته ویلي چې د غشتل چولار څخه قطر ته او د سولې خبرې د په مشتي وسی خدای د غسوي ممنوع سوی د راپورونو په اساس، او پاکستان سفیر په کابل کې وایي چې مثلا هند د پاکستان سره اړیکې خراب کړي، د افغانستان د سولې پروسه به متاثر سره شي. یعنی پاس د پاکستان مسلې ته څنګه ګوري؟
ما برداشت دادم چې د پاکستان سره سوخ په طالبانو باندې مخ په کمیدو دي. نو دا کریستیاوی چې معنی شوی د مولا برادر د سفر، پاکستان به غواړي چې خپل کنټرول برته یا خپل اثر رسوخ برته په طالبانو باندې ډیر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ چې رسوخ کوي د اوځيب؟ ولید اس فکر کوي چې رسوخه کم سوی
په امدغه مونږ تاسو واوریدل چې د 14 کسيزه مذاکراتي هيئت چې تعین شوه په دې کې 15 د موقف نیول او چې د مذاکره باید پاکستان کې نه وي، حتی چې نه غوښتل چې لاړ شي پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. طالبان اوس بیرونی ادرسونه پیدا کړی دي، نور ملکونو کې ادرسونه پیدا کړی دي، او په داخل د افغانستان کې ټول افغانستان ساحه خود دولت کنټرول کې ده، ته ساحه د طالبان کنټرول کې ده، هلته ځینې مشران به وسی کی. دا بیا یو بیل قضیه ده. موږ د پاکستان د توقع ده چې همره چې سر رسوخ لري اما غنه ښکته پورته کی.
د اوسې سبا د دوشنبه په ورځ بیا په قطر کې غونډه ده د خلیلزاد او د طالبانو، څومره مهمه ده د اساس له نظر؟
دا خو ما د دوی د غونډه تسلسل دی، دا ځل مهمتره ده، ځکه چې تیر ځل په مذاکراتو کې په ځینو مواردو کې طالبانو ویل چې موږ ته دا صلاحیت نه دی راکړل چې په دې مورد باندې خبرې وکړو، مثال په توګه د افغانستان دولت سره په کتلو باندې، مثال په توګه د اپوربند په مورد کې. اوس دا ځل چې ګوري نو چون منځ کې وخت تیر شو او د امریکای هیئت ورنه غوښتي چې خیر بل ځل لپاره باید دا وضاحتونه راوړي چې بیا په خبرې وکړو، ځکه د خلیلزاد هغه بیان خو تاسو ته یاد دی، هیڅ باندې موافقه به نه شي تر څو چې په ټول شان موافقه ونه شي. نو د دې حالت په نظر کې نیول سره د فکر کوم چې دا ځل به مذاکرات د تیر ځل نه مهم تری، ځکه طالبان به لږ واضح تر صلاحیت سره راغلي میز د مذاکرې.
محمد عمر داوزی د سولې خبرو ته خوشبینه دی. د کابل د نن ورځ